سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلې کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغه چې په دې هیواد کې پر خپل خلکو په تیر بیا پر خوځو سخت فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. د خبره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنگټن کې په خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو له لوري د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي خو د هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه ویل طالبان دغه مشروعیت تر هغه نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار کړی دی چې طالبان هڅوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د افغاني جمهوري نظام له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي دي. سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره پیل شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې په ټویټر لیکلی چې د کابل او اورمیچي ښارونو ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوایي شرکت له لوري پیل شي. وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شوي وو. همدارنګه د طالبانو په راتګ سره افغانستان سره زیاترو نړیوالو پروازونه یې ځنډولي وو او یا یې هم محدود کړي دي. نن د کندهار په شاولی کوټ لسوالۍ کې یو ماشومه برمی ساتولې ده چې تر رئیسټول مخکې ساور کړي. په کندهار کې د طالبان د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دوی د روغتیايي ټیم په مرسته ماشومه له برمی رئیسل شوې ده خو مخکې ساور کړي وه. د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تیره بیا کندهار او هلمند کې په دې وروستیو کې ژورو څاګانو برمو ته د سرخلاصو سرونه لامبالا د ماشومانو د لویدو ګڼې پیښې رامنځته شوې دي. د افغان ښځو ماشومانو د زده کړې فعاله شابانه بستیج راسخ د نېشنل جغرافیک شبکې د رولکس جغرافیک اکسپلورر یا څېړونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې پر خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې چې پرون سه شنبې خبره کړې ویلي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان ښځو نجونو د زده کړې په برخو کې د هغې د هر اړخیزو مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شابانه بستیج راسخ چې د طالبانو په لومړني واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې په امریکا متحده ایالاتونو کې خپلې لوړې زده کړې پای ته رسولې دي. دغه جایزه داسې مهال هغې ته ورکول کېږي چې طالبان په افغانستان کې لږ شپږم ټولګیو پورته پر نجونو د تعلیم دروازه تړلې ده. او د اوکراین پوځ وایي چې پر بخمود او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن چهارشنبه وویل شي په تېرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو شپږویشت حملې په شاتم بولې دي. ویل شوي دي چې د روسي حملې د بخمود اودیفکا مارینکا د جبهې پر لومړۍ کرښې متمرکز وي. د اوکراین په ختیځ دونیتسک کې د سیمه اوس د جګړې پر مرکز بدله شوې ده. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پابندیزونو کې نرمښت ونښيي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. له دې سره جوخت بیا د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې کډوالو چارې ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د کورنیو بېځایه کېدو پر مهال باندې تر ټولو ښځینه ډېرې ځپل شوي دي. په دې اړه به هم د څه وړاندې په خپرونه کې راپور ولرو او په دې اړه به هم واورئ چې له درې میاشتني ځنډ وروسته نن کابل ته د اتلسو هغو افغانانو جسدونه انتقال شوي دي چې په بلغاریا کې په لاره کې مړه شوي وو.
بلغاریا هیواد کې کوم افغان مسافرونه چې څه موده مخکې په حق رسېدلي وو د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه د اوس د
کنړ ته ورشو چې د کنړ په مرکز اسداباد کې هلته د تلتو کلتوري اسات له لوري یو د کتابونو نندارتون جوړ شوی دی.
خلکو او خاص کر د راتلونکو نسل د کتاب سره او د کتاب د لوس سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي.
د ګوندی ایران ته به هم ورشو چې هلته دوی د نړیوالو سره د اټومي پروګرام پر سر چې کم جنجال لري دا چې دوی دغه جنجال تر کومه حل کړی دا جزئیات هم درته ولرو. ملتیا به غواړم
دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې خپلو سختو دریځو کړنو ته دوام ورکوي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د دې وزارت ویاند پرون رسنیو سره په خبرو کې طالبان وهڅول چې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپله وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ښځو ژوند ته ګواښونکي پایلې لري. تفصیل د امید ظهیر ملاورا.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو ښځو په حقونو د حملو دوام به یې نړیوال مشروعیت ته رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه دي، خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپلو خلکو فشار راوستو ته دوام ورکوي.
طالبان هڅه وکړي له بشري حقوقو سرغړونې او د ښځو ځپل پای ته ورسوي. موږ پوهیږو طالبان د نړیوال رسمیت په لټه کې دي، خو د نړیوال رسمیت لپاره باید دوی مشروعیت ترلاسه کړي. مګر تر هغو چې دوی د خپلو خلکو ځپلو او په ځانګړي ډول په ښځو وحشتناکو بریدونو ته دوام ورکړي، دې چارې ته رسیدل ستونزمن دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت واک ته له دویم ځلې رسیدو وروسته د افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړو یو شمېر بنسټونو جنسیتي تبعیض هم بلله ده. د دې وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري، داسې مهال چې د طالبانو حکومت ترې په ځلونو د مشروعیت غوښتنه کړي. هخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپله وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ښځو نجونو ژوند ته ګواښونکې پایلې لري. د طالبانو حکومت په نجونو او ښځو د خپلو بندیزونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. د هغوی دې پرېکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه درلودل، تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه په ډېرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته د تلو منع کړي، او تر خوا یې ډېرو نورو خیریه او د بشري مرستو رسولو مؤسسو هم خپل فعالیتونه ځنډولي او یا یې هم بند کړي دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل، خو تر ننه یې خبرو اترو پایله نه ده ورکړې. له بل خوا د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان اګلاند چې په تیرو دوو میاشتو کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته تللی، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان نجونو او ښځو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره په شپړېدو ته نږدې ده. هغه زیاته کړې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره به په نږدې راتلونکي کې بشپړه شي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو لا رسما په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر هغه چې طالبان په خپل دریځ کې د ښځو د حقونو په اړه نرموالی رانولي، دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. بل خوا بیا د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې راپور ورکړی دی چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
البته د زمانه دولت سابق
د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل له خپل اولادونو سره له خپلې مېنې کابل ته بې ځایه شوي. دا چالته د نجونو د زده کړو په یوه لیسه کې خون کې وه. له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته بې دندې شوه. د پنځه اولادونو دا مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په کابل کې د ژوند سختې شپې ورځې تیروي او آن زیات وخت د خوړو لپاره څه نه لري.
زم بیکاره یم، میډه مم بیکاره ده. خپل د اقتصادي ستونزو او د دندې نه درلودو له امله ناروغه شوی یم. یو بل ستونزو سره لاس او ګریوان یو. مخکې مو هلته خپل کور درلود، دنده مې درلوده، په یو ښوونځي کې ښوونکی وم، خو اوس دلته اواره در په در او خاورې په سر ژوند مو دی، کله په یو او کله په بل کور کې.
طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو وروسته سمدستي د نجونو په منځنیو زده کړو او وروسته په لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه. دغه شانې افغان مېرمنې په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي، چې لامل یې زیات شمېر افغان مېرمنې په کور دننه بې ځایه کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړې شوې. د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه کېدو پر مهال ښځې تر نارینهوو ډېرې ځپل شوي. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د مئی په 24 نیټه خپور شو، پکې راغلي چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي. آن له دې امله چې کومبل بدیل نه لري، نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نشي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو گزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره شوي چې افغان میرمنې په کور دننه د بې ځای کېدو پر مهال ورسره مخ شوي. په راپور کې د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي لامل د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بتره کېدل، د هغوی پر ګرځېدو، تعلیم، تحصیل، کار او د ملګرو ملتونو په ښځینه کارکوونکو بندیز بولي. ځکه د راپور پر بنسټ د ملګرو ملتونو او موسسو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان ډېری سیمو کې ښځو او نجونو ته د بشري مرستو د رسولو چارې محدودې کړې دي. په راپور کې راغلي چې یو این ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو د ښځو اداره اوسنی وضعیت او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د طالبانو بندیزونو اغیزو ته شدید اندېښنه لري. دغه دوه سازمانونه له خپلو نورو شریکانو سره هڅه کوي د داسې حل لارو په اړه ډاډمن شي چې وکولی شي د امکان تر بریده ښځو او نجونو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې د 2021 میلادي کال اگست راوروسته په افغانستان کې جنگ جګړې کمی شوې، خو په راپور کې 83% بي ځای شوی ویلي چې په 2022 کال کې د جنگ جګړو لامل لخپلو اصلي مینو کډوال شوې دي. کورنۍ تاوتریخوالی، طبي افتونه، د بشري حقوقو نقص او د غشان په جبري ډول کډوالۍ ته اړوستل نور هغه لاملونه یاد شوي چې لامل خلک په ځانګړي ډول میرمنې لخپل کور کلی بي ځای کېدو او کډوالۍ ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
لا درې مشنی زن روس نن کابل ته د اصل سوهغه افغانان جسدونه انتقال شوې دي چې د بلغاریا په هیواد کې په لاره کې مړی موندل شوې. او تفصیل د خطر پر دیس نورو
بلغاریا هیواد کې کوم افغان مسافرونه چې سمود مخ کې په حق رسیدلی وو د هغو جسدونه د انتقال لپاره دغه دوز د تیارو
په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د کابل هوایي ډګر مخ ته د کابل امبولانسونه ولاړ دي چې له بلغاریا هیواد نه درا انتقال شوی او افغانانو مړي خپل کورنۍ ته انتقال کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه 13 مړي کابل ته له انتقال وروسته د امر روغتیا وزارت د امبولانسونو په وسیله خپل کورنۍ ته انتقال شوي. د یاد وزارت د ویان رستیال زی احمد تکل د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې د دغو جسدونو په ځند د انتقال په اړه وویل.
د نومولو شهیدانو د انتقال بهیر د بلغاریا هیواد د محکمې د فیصلې د تاخیر او د جسدونو انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې د ظالمانه بانکي بندیزونو لامل له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو چې بالاخره د بهرنیو چارو وزارت او بلغاریا کې میشت افغان سفارت په هلو ځلو او دولتي مصارف په نوموړي شهیدان د انتقال او کورنۍ ته تسلیم شول.
د سلواق یا دلوي پر 28 د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په ولاري ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول. د بلغاریا د کورنۍ او چارو وزارت هغه مهال ویلي و چې په دې لارې کې سلويخ پناه غوښتونکي روان و چې 13 وی د اکسیجن د کموالي له کبله ساور کړی ده. هغه معلومات چې ازادي راډیو د کابل امبولانس له ادارې ترلاسه کړي، په دې مړه شویو 13 افغانانو کې 13 مړي د ننګرهار، یو د کونړ، کاپیسا او لوګر، دو جسدونه د میدان وردګو او 15 نور د کابل د بیلابیلو ولسوالیو دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو د کورنۍ دی وغړي خبرې چې د کابل په هوایي ډګر کې د خپل خوري د جسد د تسلیمېدو پر مهال کړي هم خبري کړي. دا کس چې نوم یې نه دی خودل شوی له ټولو افغانانو غوښتي چې په قاچاقي لارو د بهرنیو هیوادونو ته نه ځي.
ټولو افغانانو لا چې خبره دا ده چې دغه نن چې سره کوم لا دغه 13 کورنۍ اول دا چې موږ څومره په تشویش کې ساتلی دي ټولو له ویلې نه دی وفات شوی او دا هغه موږ د اولې ورځ نه خبرو. نو که دغه رقم له حالات غواړي دوی چې په ځان باندې دغسې په خپلې کورنۍ دغومره یو درد تیر کا نو هغه دې بچېره کړه چې اکبر په لاس باندې ولیدي.
بلغاریا اروپا ته د رسیدو په خاطر د منځنی ختیځ او افغانستان د ګڼو پناغښتونکو لخوا د یوې ترانزیټي لارې په توګه کارول کیږي، خو ډیر ځله پناغښتونکي له ورته برخلیک سره مخ کیږي. د قاچاقوړونکو له وهلو، ډبولو، آن وژلو نیولې د پولیسو تر ناوړه چلند، سړې هوا او ټرافیکي پیښو پورې هغه څه دي چې د پناه غوښتونکو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کوي. خو له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم ګڼ شمېر افغانان په تیرو کلونو کې اروپا ته د رسېدو په تکل د بلغاریا او ګڼو نورو عبوري هیوادونو خطرناکې لارې وهلې دي. په وروستي څه باندې دوو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، اروپا ته د افغانانو د کډوالېدو څپې بیا پیل شوي او د ورځې سلګونه افغانان د ترکیې له سرحدونو یا د اوبو او یا هم د وچې له لارې په ناقانونه توګه سفرونه کوي.
راپور کې مو واورېدل چې له درې میاشتني ځنډ وروسته نن کابل ته د 13 هغو افغانانو جسدونه انتقال شول چې د بلغاریا په هیواد کې په بلغاریا ته په لاره مړه شوي وو. بل لور ته بیا د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسېدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال د جوزا له لومړۍ نېټې څخه تر اوسه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو 14 تنه مړه کړي او اته نورې ژوبل کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت د پسوند ولسوالۍ د سنگان د کلي اوسیدونکی ومان و. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د سه شنبې ورځې په سیلاب کې څارویو او څړځایونو ته درون زیان اوښتی دی.
سما لس دانې پسونه وړي، سیلابونو شنه سیمه ټوله لاندې کړي، هیڅ شی نه دی راپاتې.
په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزې سرچینو هم ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت په فیروزکو ښار کې د سه شنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي چې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم هم پکې دي. د غور ولایت یو اوسیدونکي چې سیلاب ځپلي کورونه یې له نږدې څخه لیدلي خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
نتیجه جوړ شدن این سیلاب ها
د پرونی سیلاب لوجه څلور خزی، یو نارینه او یو ماشوم مړ شوی دی. لزانی زیان سره خلکو ته مالی تاوان هم زیات اوخته دی.
خسارات مالی هنگفتی وارد شد.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مارینا بیا ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې پرونی سیلاب دیر سکورونه، یو جماعت او شاوخوا 200 جری بزمکه لاندې کړی ده.
یعنی هغه ستونزې چې د لوګ یو د تند او د بیو بو ورځونه وي، هغه ستونزې یو سر وي او شای چې ایلاو مای دی و کارلی و د سیلابونو د باینا یوړل.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایند شفیع الله رحیم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ویل چې د روان کال د جوزا له لومړۍ نېټې څخه تر اوسه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 14 تنه مړه کړي او 8 تنه نورې ژوبل کړي دي. نوموړی زیاتوي،
متاسفانه د روان کال د جوزا د میاشتې د لومړۍ نېټې څخه تر اوسه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو شاهدانو چې د دې بارانونو او سیلابونو له امله په لغمان، پکتیا، خوست، دایکنډي، ننګرهار، میدان وردګ، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې 14 تنه شهیدان، 8 تنه زخمیان، 55 کورونه په کلي ډول سره تخریب، 45 کورونه په جزئي ډول سره تخریب او 3000 جریبه زراعتي ځمکه تخریب او له منځه تللي.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په 10 ولایتو کې د سیلابونو او زلزلې له امله 9 تنه مړه شوي او له 105 څخه ډېر نور ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو چې د نړۍ سره یې اټومي جنجال چیرته رسېدلی دی. تفصیل به نوریاس نوری راکړي.
د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی نن چهارشنبه ټینګار وکړ چې حکومت به له نړیوالو څارونکو سره د هرو نویو فعالیتونو په اړه همکاري وکړي. هغه دغه څرګندونې د اسوشیټد پریس اژانس د روانې اونۍ د هغه ځانګړي راپور له خپرېدو وروسته کړي چې ویلي دي ایران د تر ځمکې لاندې نه طنز اټومي بټۍ ته نږدې د نویو تونلونو په جوړولو پیل کړی دی. د راپور له مخې دغه تونلونه تر ځمکې لاندې دومره ژور کیندل کېږي چې د دغسې ځایونو د په نښه کولو لپاره د امریکا جوړې شوې وسلې کار نه ورکوي. راپور خبرېدو په منځني ختیځ کې ډېر خبرګونونه راپارولي. اسرائیل چې هڅه کوي ایران اټومي وسله ترلاسه نه کړي، د ملي امنیت سلاکار د سیشن بي پورز وویل چې دغه ځای د امریکا د وسلو د پنخه کېدو له واټن هر څومره لري او ژور هم وي، بیا به هم له حملې خوندي نه وي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد اسلامی نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې تر څارنې لاندې کار کوي او هر کله چې نوي فعالیتونه پیلوي هغه له دې ادارې سره همغږي کوي. د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په نتنس کې چې د تهران په شاوخوا 225 کیلومتره واټن کې پرته ده، د رغنیزو کارونو په اړه د اسوشیټد پریس پوښتنې نه دي ځواب کړي. د نتنس اټومي بټۍ چې 12 لسیزې مخکې موجودیت څرګند شو، د نړیوالو د اندېښنې یوه نقطه ده. د سټلایټ په ذریعه اخیستل شوو تصویرونو کې په سیمه کې د خاورو ډبرو انبارونه لیدل کیږي او کارپوهانو اسوشیټد پرس ته ویلي چې ښایي دا له نویو تونلونو څخه چې ژوروالی به د 80 مترو او 100 مترو تر منځ وي را ایستل شوي خاورې ډبرې وي. له دې مخکې دا ډول ژور ځایونه د دې سبب شوي وو چې امریکا یې د ویجاړي لپاره GBU-55 بمونه جوړ کړي چې له چاودېدو مخکې لږ تر لږه تر ځمکې لاندې 80 متره ژور ځایونو ته ځان رسولی شي. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي څرګند شوي دې اژانس ته ویلي چې پر دې خبرې شوي چې د دغسې یو ځای د ویجاړېدو لپاره که له جوړو شوو دا ډول دو بمونو پرلپسې کار واخیستل شي خو دا نه ده څرګنده چې آیا د دو پرلپسې بمونو استعمال به وکړی شي لکه د نتنس په څیر دا ډول ژور ځایونه له منځه یوسي. د راپور له مخې که دا ډول بمونو موضوع د میز له سره لرې شي متحده ایالات او متحدین به د دغه ځای د په نښه کولو لپاره لږ انتخابونه ولري. که د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړ جاړي لپاره ډیپلوماسي همداسې په ټپه درېدلې پاتې شي لکه له 2 میاشتو راهیسې چې ده ښایي د ورانکاري حملې له سره پیل شي. ایران وایي په دغه نوي ځای کې به د نتنس د ځمکې پر سر د سنتریفیژونو د تولید هغه مرکز ځای پر ځای کړي چې د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې په یوه 14 اور لګېدنه کې ویجاړ شوی وو. تهران هغه مهال ویلي وو چې د دغې پیښې تر شا د اسرائیل لاس دی. هغه هېواد چې ایران له مودې راهیسې د خپل اټومي پروګرام پر ضد په ورانکاره فعالیتونو تورن کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د روباتیک ټیم غړي یلدا مینوی د افغانستان د تیر جمهوریت نظام لړنګي دوه د طالبانو له بیا واکمنې دروسته د ژوند پلان ګډوډ شوی. تفصیل لسنه کا کارناور
میشه گفت شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژ تو خلاص شه.
هغه ربات جوړون کې چې خپل ژوند په خپل لاس له جوړ شوی رباتونو سره تشبیه کوي. یلدا مینی د افغان جنو د روباتیک ټیم غړی او د حقوق او سیاسي علومو محصله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د روباتیک د زده کړې درسونه یې لا هم روان دي. د یلدا په خبره دوی د قطر د روباتیک ټیم له نجونو سره په ګډه د داسې روبات په جوړولو کار کوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به په امریکا کې نندارې ته وړاندې شي. یلدا د دې تر څنګ ټولنیز فعالیتونه هم لري. نوموړی د بدلون نسل بنسټ له بنسټ ایښودونکو یوه ده چې د وټونو د سر د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی دی. هغه زیاتوي چې د تیر جمهوري نظام تر سقوط مخکې په بېلابېلو سیالیو کې برخه اخیستې او د UNDP لخوا په ترسره شوي سیالۍ کې د دوی ټیم د 5 بهترینو ټیمونو ترمنځ رسېدلی و او ګټونکی شوی و. خو یلدا وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ټولې هڅې ناکامې شوې.
وخت از اینی که ما فعالیت و کار و درس داشته باشیم ولی
اوس دیده وقتی چه مونگ فعالیت زدکری او کار ولرو. در احتیاط ده چه مونگ پروباتیک برخه که خپل زدکری تا دوام ورکو او ده بیخی و بیل بحث ده چه تل به مونگ پدی برخه که کار کو. خو دیده ترچم مونگ طول و نور فعالیتون هم دلو دل جنو پا بیل بیل برخه که زدکری کولی چه وز طولی بی برخه پاتی دی ده طول شان دیر زورون کدی ده کورنه لری توب ده مور پال لری توب یوازی توب هغه هم په داسې هیواد کې چې د لومړي ځل لپاره راغلی اوسی اندا چې درته د کار او فعالیت زمینه هم برابره نه وي.
په افغانستان کې د دې جمهوري نظام له سقوط وروسته یلدا غوښتل چې د روباتیک ټیم له یو شمېر نورو غړو سره د تخلیق په بهیر کې هغه هیوادونو ته ولاړه شي چې کډوال مني. خو هغه مهال یې ونه شو کولی له هیواده بهر ولاړه شي او وروسته بیا پاکستان ته ولاړه. یلدا وایي له دې سره سره یې هیله له لاسه نه ده ورکړې او د روباتیک زده کړو تر څنګ شعرونه هم لیکي. د هغې په وینا یو شعر یې د یوه امریکایي بنسټ لخوا په انګلیسي ژبه ترجمه او خپور شوی چې دا د دې لپاره یوه ښه تجربه وه.
فعلا تنها کاری که میکنیم علاوه بر درسایی که از طریق تیم
اوس مهال د زده کړو تر څنګ زه په خپله کله کله لیکم او مطالعه کوم. یو شعر مې شی از د فرست امریکایي بنسټ لخوا په انګلیزي ژبه ژباړل شوی. ډیره تشویقه شوم. اوس زما یوازینی خوښي قلم او کلمې دي چې د امید، خوښۍ، د پاتې کېدو انګیزه او د صبر احساس راکوي.
اس امید و امیدواری و انگیزه ماندن و صبر میده.
یلدا د امریکا پیو کیس لري مگر هغه د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. خو له دې ټولو سره سره یلدا مینې یو له هغو زرګونو افغانو نجونو څخه ده چې د خپل راتلونکي په اړه ویره لري خو وایي مقابله کوي تر څو خپلو هیلو ته ورسیږي.
اوس به کنړ ته ورشو چې هلته د کتابونو یو نندارتون جوړ شوی دی. دا چې کوم کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شوي تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد کې د ولایت د ودانی ترڅنګ د شهیدانو بڼ کې د سه شنبې په ورځ د کتابونو یو ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. دې ورکشاپ کې کتاب پلورونکو او د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په زرګونه جلده ډول ډول کتابونه نندارې ته وړاندې کړل. لیدلو او لوستلو ته یې هم په سلګونو کسان ورغلي وو. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د نندارتون د جوړولو او د هغې د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو هدف خو زموږ د دغه نندارتون نه دا دی چې د خلکو او خاص کر د راتلونکي نسل د کتاب سره او د کتاب د لوست سره شوق پیدا شي او هغه تشویق شي، او بل دا ده چې دغه د مکتبو والا چې دلته کتابونه لري هغه د دغه دپاره د دوکانونو کرایه ورکوي، مثال کتابونه راوړي، هم د دغه ولس او د دغه ځوانان دپاره راوړي.
هغه به کوښښ کوي چې په ولسوالیو کې هم دې ته ورته نندارتونونه جوړ کړي.
هغه هم خوشحاله وو چې زموږ کتابونه، هغه کتابونه چې موږ تشهیر په مکتبه کې هغومره نشو کولی، څومره چې په دې ځای کې کېږي او هغومره کتونکي هلته نه راځي چې یو کتاب وګوري، څومره چې په دې ځای کې کتاب وګوري او بیا د هغې سره شوق پیدا شي او بالاخر هغه کتاب واخلي. نو دغه پروګرام انشاءالله امید لرو چې ولسوالو ته هم وغځو او په مرکز کې هم دوامدار وچلو.
د کتابونو نندارتون ته راغلي کسان وایي د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو راتګ سره د کتابونو اخیستل او مطالعه کمرنګي شوې ده، او دغه ډول نندارتونونه کولی شي چې بیرته لوستي کسان د کتابونو پیرلو او مطالعې ته وهڅوي. جنت ګل فدا
او پوهان وایي چې په کتابخانه کې دا پوهنتونونه دي او کتاب چې دی دا استاد دی او ډیر بهترین استاد دی. ځینې پوهان وایي چې کتاب چې دی دا خزانه ده، دې کې لال او جواهرات هر څه شته دی، خو د دې د را ایستلو یا د لاسته راوړلو لار چې دغه به مطالعه ده یا کلی مطالعه ده. نو هیله زمونږ د ټولو ځوانانو د لوستو د نالوستو نه دا ده چې نالوستي کې دي هغوی د خپل لوستي ځوانان، خپل بچي، خپلې لورګانې، خپلې خویندې، خپلې میندې دوی مطالعې ته وهڅوي، او کوم چې لوستي دي دوی باید چې مطالعه وکړي.
د اجمل په نوم یو ځوان راته وویل په نندارتون کې ګرځېدلې ترې خوند اخیستی او د خپلې خوښې څو کتابونه هم اخیستي. له ځوانانو غواړي چې باید د معلوماتو حاصلولو او د بیځایه وخت تیرولو په ځای کتابونه مطالعه کړي.
دا چې د کتاب اونې پاره کوم نندارتون دلته په اسداباد ښار کې جوړ شوی دی، زه ورته راغلی یم او درځړه مینه کیږي چې لاړ شم څو کتابونه مې هم واخیستل. دا ډیر ښه اقدام دی او لنی کمرغه ډول ډول کتابونه په دې نندارتون کې راټول شوی دي. زما هیله هم دا ده چې غواړو چې پرمختګ وکړو، باید د کتاب سره د ټولنې د وګړو مینه پیدا کړو.
په کونړ کې په داسې حال کې د کتاب اونې د یو نندارتون جوړولو سره لمانځل کیږي چې په یاد ولایت کې د کتاب کومه چاپ خونه شتون نه لري او کتاب پلورونکي د خپلې اړتیا وړ ټول توکي له کابل، جلال آباد او پېښور راوړي. خو وای په افغانستان کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو یې بازار پیکه کړی دی.
په پای کې به مرشو ساسي پیغامونه باور.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکی د ولسوالیت څخه می دا پیغام در ته پریږدم چې په هلمند کې ډیره سخته بیکاری ده او کم کسان چې مځکې لري، باوړۍ لري، هغوی کسان چې دي هغه خپل دغه کښتونه کوي او بزګرو ته نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري، نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند و خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي، او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناست دي خو غله لا نسي پیدا کولی چې د خپل د خوراک دپاره یو دغه یو غنم و یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دي هغه بېکاره ناست دي، او ځکه والاوي چې دي هغوی خپله د غنم کړي، ځکه د غنم کار وسته دی، بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دي ټول بېکاره دي. مسؤلینو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار پیدا کړي. مننه.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کاربونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مصباح د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې وټولیږي پلا ډېر اردران سول تقریبا 2500 ته دانه ورسوي، اوس پرته 300 اتیا او اویا او نوي ته دانه سولې دي. د لورپور سړک ته دا هیله کوم چې دا ټوله منطقې بندې په بعض ولسوالۍ کې اوس هم بندې دي. ولسوالۍ څخه بل ولسوالۍ ته هم نه سره تللی، موږ چې دغه لک لک بندیز پر ولګېږي دا پاکستان او بلې خواته وانه وړي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو، هیله ده زما پیغام نشر. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه کې یم. دغه افغان بیسیم مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه بېخي ګران دي. زر دي کې موږ ته په 180 افغانۍ راکوي، نو موږ چې غریبان خلک یو، زه هم چې موږ د حکومت څه داسې غوښتنه چې دا وړاندیزونه ارګان
دوی منی مای ترا ورسیدو. اوس هم در تا د سپور لرګر اونیس پروگرام درو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان لپاره به تر هغو چې په دې هېواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پرخوځو فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتو میلر بیا په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه، موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي، خو د هدف ته د رسېدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل دغه مشروعیت هغه وخت ترلاسه کولی شي چې پر خپلو خلکو فشارونه کم کړي. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره پیل شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبان په کنټرول کې د نن په ټوټه لیکلی چې د کابل او اورمیچي خارون ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوا شرکت له خوا پیل شي. وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شوي وو. نن د کندهار په شولیکوټ رسالۍ کې یو ماشوم دېرش متره برمې تولیدلی و چې رالی سو مخکې سوار کړی ده. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خبره کړې بیان کې ولیدل شو د دوی د روغتیایي ټیم په مرسته ماشوم له برمې ایستل شوی دی، خو مخکې در مخکې سوار کړی و. د افغانستان په جنوب په تیره بیا په هلمند او کندهار کې د سرلوڅو برمو ته د ولیدو د ماشومانو د ولیدو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د افغان ښځو او نجونو د زده کړې فعالې شعبانې بسیج راسخه د نېشنل جیوګرافیک شبکې رولکس جیوګرافیک ایکسپلورر یا څلونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې په خپل ویپاړه په ویلامه کې چې پرنسې شم بي خبره کړې ده، ویلي چې نوموړي ته د جایزه افغان خوځو نجونو ته د زده کړو په برخو کې د هغې د هر اړخیزو مهم کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسیج راسیخ چې د طالبانو په اندمرني واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې، خپلې لوړې زده کړې په امریکا کې پای ته رسولې دي. او د اوکرين په ځوای چې پر بخمود خارو شاو خاصمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکرين په ځوای د رسیندن چهارشنبه وویل چې په 13 ساعتونو کې اوکرين ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ حملې په شاتم بولی دي. وشوې ده چې د روسي حملې د بخمود او دینکا مارینکا او دیفکا مارینکا د جبهې پر نوملې کرخې متمرکز وي. د اوکرين په ختیځ دونس کې د سیمه د جګړې پر مرکز بدله شوې ده.
د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبل میدان اونیزه ورزشی خبرونه ده او تاسو آزادی رادیو واوري. په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو ریپورتونو کې وړاندې کوو. دا ځل د خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال، سایکل ځغلونې او والیبال اړوند مطالب درته لرو. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله راتلونکي میاشت له سریلانکا سره سیالي کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله به تر سریلانکا وروسته له بنگلاديش سره درې لوبلړۍ ولوبوي. د زرغون جام سیالي پای او د یو شمیر نوي لوبغاړو خېلوبي.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالي لکثرنګ شته کوهيږي. د تیرې اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې د مې 18 پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هره لوبډله دوه ځلې له یو بل سره مخ شوه.
د آسیا اتلو کلبونو د والیبال په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر ګډون او لوبې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ او د فوټبال د اروپا د اتلانو لیګ پیلوبې ته د مانچستر سیټي او انټر میلان لوبډلو لارموندنه. ترنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه هم درته لرو او دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره د سریلانکا پر وړاندې د ټاکل شوې ملي لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. ټاکل شوی چې د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د یاد هیواد په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له وړاندې خپل 15 کسیزه لوبډله ورته ټاکلې ده. په دې راپور کې اورو چې دا سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي او کوم لوبغاړي ورته غوره شوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. کرکټ بورډ ادارې په دې تړه یو خبرپاڼه هم خپره کړې ده او په کې لیکلي دي چې دغه سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب په هامبانتو ته لوبغالي کې وسی. خبرپاڼه کړي چې لومړۍ لوبه به د جون پر دویمه، دویمه لوبه د همدې میاشتې پر څلرمه او وروستۍ لوبه به د جون پر اومه نیټه وي. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې دا ځل څو بدلونونه راغلي چې د عبدالرحمن رحماني بدلون یې د یادونې وړ دی. ښاغلی رحماني د ګلبدین نایب پر ځای لوبډلې ته غوره سوی او نوموړی هم د آل راونډر دنده مخته وړي. په اعلان شوې لوبډلې کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، نور احمد، عبدالرحمن رحمانی، فضل حق فاروقی او فرید ملک شامل دي. دغه راز شاهد الله کمال، گلبدین نایب، یمین احمدزی او ضیا اکبر بیا په احتیاطي لوبغاړو کې شامل سوي دي. د افغانستان بل چټک او مخکښ توپچوونکی نوین الحق بیا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې هغه یو ور بیا په خپل خوښه نه غواړي چې په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. د ویلو ده چې دواړو هیوادونو د تیر کال په نومبر میاشت کې هم درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وې چې په برابر توګه پای ته رسیدلې وې.
اخوا د افغانستان کرکټ ادارې له بنگلاديش هیواد سره د درې لوب لړیو د ترسره کولو خبر هم ورکړی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې د سریلانکا تر لوب لړۍ وروسته به افغان لوبډله نیغ په نیغه بنگلاديش ته سفر کوي او هلته به د جون میاشتې په 14 نیټه له یاد هیواد سره یوازنۍ ټیسټ لوبه پیلوي. دغه راز په جولای میاشت کې به دواړه هیوادونه درې ورځنۍ او دوه شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. تفصیل له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې په راتلونکي جون میاشت کې به افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو شل اوریزو او ټیسټ لوبو درې لوب لړۍ ولوبوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې افغان لوبډله به د جون میاشتې په 10 نیټه بنگلاديش ته سفر وکړي او هلته به لومړی یوازینۍ ټیسټ لوبه وکړي او بیا به په درې ورځنیو او دوه شل اوریزو سیالیو کې هم د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې ټیسټ لوبه به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او بیا به د جولای په 15، 18 او 19 نیټه درې ورځنۍ سیالۍ وشي او شل اوریزې سیالۍ د همدې میاشتې په 14 او 16 نیټو پلان شوی دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به ټیسټ لوبه د بنگلاديش په ډاکا، یو ورځنۍ سیالۍ به په چټوګرام او شل اوریزې لوبې به په سیلټ ښار کې وشي. د یادو لوب لړیو په تړاو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان ویلي،
ډیر خوښی هم چې د ملي لوبډلې ډیر بوخت مهال ویش لرو. له سریلانکا وروسته به لوبډله بنگلاديش ته روانېږي او هیله منیم چې له یاد هیواد سره هم د تل په څیر غوراو له لاسته راوړنو ډکې سیالۍ وکړو.
د ویلو ده چې افغان لوبډله به ډیر ژر خپلې راتلونکې نړیوالې سیالۍ له سریلانکا سره پیل کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
دغه راز د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې تازه د زرغون جام په نوم یو ورځنۍ سیالۍ هم ترسره شوې چې ګڼو لوبغاړو پکې ښې لوبې وکړې. دا د یاد جام دویم پړاو او کرکټ بورډ ویلي چې د دې سیالیو موخه راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی دی. که څه هم د دې لوبو پایلوبه د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوه، خو یو شمېر لوبغاړو پکې ښې کارکردګۍ کړې دي. راځي چې تفصیل له فریدي سیال وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د زرغون جام په نوم د پیل شوو سیالیو پایلوبه د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په مساوي توګه پای ته ورسېده. د دې سیالیو پایلوبه د مې په 14 نیټه په خوست ولایت کې د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې ترمنځ پیل شو، چې میوند لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه او د 209 منډو هدف یې وټاکه. یاد لوبډلې ته لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 124 او صدیق اتل 350 منډې وکړې. د پامیر په توپچونه کې شرف الدین اشرف 3، ګلبدین نایب او ظاهر خان بیا 2 لوبغاړي وسوځول. لیجنډز لوبډلې یوازې 1 ورونه ولوبول چې دوی وکټې په سوځېدو سره 45 منډې وکړې. دوی ته محمد شهزاد شل او رحمت شاه 9 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیزې څانګې مشر عبدالله خان پکتیانی ازادي راډیو ته په سوالي پیغام کې یادې سیالۍ اړینې وبللې او زیاته یې کړه.
د سوپر کوپا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالۍ لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د تیری اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې چې نن یعنی د مئی 18 پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هره لوبډله 2 ځلې له یو بل سره مخ شوه. د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې پایلوبې ته رسېدلې وې، خو پایلوبه د وروستو شېبو کې د باران د شدید ورښت له امله په مساوي ډول پای ته ورسېده، یعنی کومه پایله نه درلوده، بلکې دغو سیالیو جام هم په مساوي ډول دواړو خواو ته امتیازات ورکړل شول. نو دغه سیالۍ په عموم کې ډېرې مهمې او اړینې سیالۍ وې چې زموږ د لوبډلې په لا ډېر چمتووالي او تیاري کې به ډېر مهمه رول ولوبوي، ځکه افغان لوبډله په راتلونکي کې ډېر مهمې یو ورځنۍ سیالۍ لري چې په هغو کې په راتلونکي کې د سریلانکا لوبې شاملې دي، د پاکستان لوبې شاملې دي، بنگلادش لوبې شاملې دي، د هندوستان لوبې شاملې دي، ترڅنګ ایشیا کپ او نړیوال جام ده. دغو سیالیو د چمتووالي لپاره دغه سیالۍ او دغو لوبلړۍ ترسره کول ډېر اړین او مهم و.
دا د زرغون جام سیالۍ و دویم پړاو چې دا ځل پکې د میوند ډیفندرز، پامیر لیجنډز، هندوکش ستورو او جونیئر چمپیئنز په نومونو څلور لوبډلو برخه درلوده. په دې سیالیو کې رحمت شاه مخکخ منډه جوړونکی و چې 318 منډې کړې وې. دغه راز حشمت الله شهیدی او محمد شهزاد بیا په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې و چې حشمت الله 309 او شهزاد 234 منډې کړې وې. د توپ چونکو په ډله کې سوکتو پښوونکی ظاهر خان پکتین 19، ګلبدین نایب 19 او عبدالباقی بیا 9 وکټ اخیستې وې. دا ځوان راټوکیدونکو ایمرجنګ لوبغاړي جایزه بیا د 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي وفی الله ترخیل ته ورکړل شو. هغه په دې سیالیو کې خپل لوبډلې تخیل وبې کړې وي. د ویلو د چا د زرغون جام سیالۍ د اپریل میاشتې په 9 پیل شوې وي. تر پایله وو پوری 14 سیالۍ ترسره شوې او جونیئر چمپیئنز لوبډله چې د افغانستان تازه دمي کم عمره ملي 19 کلنه لوبډله ده هیڅ لوبې ونه ګټله.
اوس نړیوال کرکټ. د هندستان غوره لیګ آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالۍ هم وروستیو مرحلو ته رسیدلې دي. تر دې دمه هره لوبډلې تقریبا خپل 4 سیالۍ بشپړې کړې دي. سن رایزر حیدرآباد، ډیلی کیپیټلز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز هغه لوبډلې دي چې له مخکې تک پاتې شوې دي. ګجرات ټایټنز لوبډله بیا د لومړۍ لوبډلې په توګه د پلی آف مرحلې ته لار موندلې ده. په دې رپورټ کې به په یاد لیک کې د افغان لوبغاړو د لوبو او پلی آف سیالیو په تړاو معلومات واورئ. رپورٹ اکرام الله اکرام لولی.
د هندوستان غوره لیگ یا آئی پی ایل سیالی هم ورو ورو د پلی آف مرحلې ته نږدې کیږي. د پلی آف په پړاو کې په لوبډلې پایلو به تر رسیدو په پار سیالی وکړي. په دې مرحله کې هغه لوبډلې چې اول او دویم مقام لري لومړی لوبه کوي چې ګټونکي پایلو به تر ورزي او بایلونکي بیا د دریم او څلورم مقام ګټونکي سره دویم سیالي کوي چې د دې سیالي ګټونکي به هم فائنل ته ولاړ شي. د 2022 کال اتله لوبډله ګجرات ټایټانز بیا هم په پلی آف مرحله کې خپل ځای پوخ کړي او د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. په دې لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد لکنوال هم لوبه کوي چې د اکثرو لوبو په ګټلو کې د یادو لوبغاړو رول ډیر مثبت و. دغشان سږ کال یو وار بیا د څو پړاوونو ګټونکي لوبډله چنئی سپر کینګز لوبډله هم ډیر چانس لري چې په پلی آف پړاو کې خپل ځای د دویم ټیم په توګه پوخ کړي. اوس مهال لکنو سپر جاینټس د نمرو په جدول کې دریم ځای لري او رویال چیلنجرز بنگلور په څلورم مقام کې ده. خو د ممبئی انډینز وروستۍ لوبو ته په کتلو سره کرکټ څارونکي اټکل کوي چې یاد لوبډله به هم بل پړاو ته لاره پیدا کړي، خو د خپلې وروستۍ لوبې د ګټلو په صورت کې. د تیر کال د پایلوبي بایلون کې لوبډله راجستان رایلز په شپږم مقام کې د 12 نمرې لري. دې لوبډلې هم ډېرې کمې هیلي د دې لوبډلې هم ډېرې کمې هیلي شته چې د نمرو د اوسط په صورت کې پلی آف ته لاره پیدا کړي. ټاکل شوی چې د پلی آف مرحله د مې میاشتې په 28 نیټه د هندستان په چنئی ښار کې پیل شي. د غراز د همدې میاشتې په 28 او 28 نیټو هم د پلی آف دوه سیالۍ په چنئی او احمد آباد ښارونو کې پلان شوي دي او پایلوبه به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي نریندر مودي سټډیوم کې د مې د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې سږ کال 15 افغان لوبغاړو لوبي تر سره کړی چې د ټولو سیالۍ د پام وړ وي. په ځانګړي توګه د راشد خان چې سکل د ووم ځل لپاره په آی پی ایل کې لوبیږي، تر ټولو توپ چونکو او لوبغاړو ښځه لیدلې. هغه څو ځل د زیاتو وکټو اخیستونکو په ډله کې هم مخکښ راغلی او ارغواني خولۍ ګټلې چې لا هم دغه ویاړ لري. ښاغلي خان په خپلو 14 سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. دغه شان راشد خان د اغیزناکو لوبغاړو په کټګوري کې هم په 5 غوره لوبغاړو کې حساب دی. د ښاغلي خان تر څنګ د ګجرات لوبډلې لپاره بل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نور احمد هم سکل په ډیرو سیالیو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی. نور احمد هم په دریو سیالیو کې د خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلوده. د افغان لوبغاړو له ډلې رحمان الله ګربز بل ځلیدونکي لوبغاړی و چې د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې لپاره یې دوه مهمې نیمه سریزې هم ترسره کړې. ګربز په 10 لوبو کې 211 منډې وکړې او ټول ټالی 15 پګیزې ووهلې. د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوبیدونکي افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا یوازې سلور سیالۍ کړي او سلور وکټې اخیستې. همدارنګ د لکنو لپاره په لومړي ځل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نوین الحق تر دې د مشفق سیالۍ کړي او وو وکټې سوځولي. نوین په اقتصادي توپ چونه کې مشهور دی او دلته هم د 6.3 په اوسط توپ چونه کړي. د ویلو د چپ سکنی آی پی ایل کې تر دې د مخکښ توپ وهونکي د بنګلور لوبغاړي فاف ډوپلیسی دی چې په 14 سیالیو کې 2 منډې کړي او 3 نیمه سدیزې وهلي. د زیاتو وکټو اخیستونکو لوبغاړو په ډله کې محمد شامی او راشد خان سره برابر دي چې دواړو 23 وکټې اخیستي. باید وویل شي چې په دې ارقامو کې د آی پی ایل سیالیو تر پایه پورې ډېر بدلونونه راتللی شي.
اوس د والیبال له ډګره د کامیر د والیبال لوبډلې په درېمې سیالۍ کې د عراق لاستازي کلب څخه هم ماتې وخوړه او په دې سره د آسیا اتلو کلبونو په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوه. کامیر لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې د ایران او چین هیوادونو کلبونو ته بایللې وې. یادې لوبډلې په څلورمې سیالۍ کې بیا هانګ کانګ ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. که څه هم دغه سیالي د افغانستان د والیبال لوبډلې ته ډېره ارزښتمنه ده، خو له دوی سره په تورنمنټ کې د مخکې تلو لپاره مرسته نه کوي. په درېمې سیالۍ کې د هانګ کانګ پر وړاندې د کامیر لوبډلې لومړنۍ 3 سیټه وګټل او په دې سره یې په روانو سیالیو کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. افغان لوبډلې به یوازې یو بل لوبه هم ترسره کړي. د کامیر د والیبال لوبډله د افغانستان له نوموتو کلبونو څخه ده او دا لومړی ځل دی چې د آسیا د اتلو کلبونو په سیالیو کې برخه اخلي. په یادو سیالیو کې د ایران، جاپان، استرالیا، قزاقستان، عراق، کوریا او بحرین کلبونه تر نورو ښه لوبېدلې دي او ډېرې نمرې لري. د افغانستان د هرات ولایت د بایسیکل ځغلونې یو وکسیزه ډله تر 13 ورځنی سفر وروسته کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د اولمپیک کمیټي ویلي دي چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. په دې رپورټ کې ویل شوی چې یادو لوبغاړو د افغانستان د مرکزي سړک د جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا دریم ځل دی چې د اوږد واټن سفر کوي. دغه راز دغه لوبغاړي د مې په 12 نیټه ننګرهار ولایت ته هم په بایسیکلونو تللي وو او تر هغې وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستانه
شویلی. احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د فوټبال خبر د افغانستان د شلکلن ځوانانو له راتلونکو سیالیو پیلو. د افغانستان د شلکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته تللې ده او په پلان کې ده چې هلته کافا اتلولۍ په سیالیو کې ولوبېږي. د افغانستان د ځوانانو فوټبال ملي لوبډله به د مای میاشتې په 21 نیټه خپله لومړۍ سیالي له ایران سره، د مای په 22 له تاجکستان، د مای په 24 له ازبکستان او د مای په 28 نیټه له ترکمنستان سره سیالي وکړي. یادې لوبډلې اتل څو اونیو راهیسې په کابل کې د دې سیالیو لپاره پوره تمرینات هم کړي دي. قرغیزستان هم هغه لوبډله و چې په دې سیالیو کې به افغان لوبډلې ورسره لوبه کوله، خو هغوی له وړاندې له سیالیو وتلې دي. او د فوټبال د اتلانو په دویم نیمه پیلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې 4-0 پر وړاندې ریال ماډرید ته ماتې ورکړه او پیلوبه ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبې ماښام نه وخته د مای میاشتې په 12 نیټه د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. په دې سیالۍ کې برناردو سیلوا 2، مانویل اکانجی او جولیان الوارز یو یو ګول واهه. مانچستر سیټي لوبډله به په پیلوبه کې له انټر میلان لوبډلې سره سیالي وکړي. انټر میلان لوبډلې په لومړۍ نیمه پیلوبه کې اے سی میلان ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې د دې سیالیو پیلوبه د روانې جون میاشتې په 12 نیټه د ترکیې په استنبول ښار کې ترسره شي. د خبرونه ورستۍ برخه کیو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. په پیل کې مو ویلی وو چې دا اونۍ مو د افغانستان د کرکټ بورډ د ټاکونکو ډلګۍ له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. د دې مرکې منځپانګه تر ډېره د سریلانکا پر وړاندې د ملي لوبډلې ټاکنه ده. د ښاغلي ملکزي مو پوښتلي دي چې د غوراوي یا سلیکشن لپاره کوم اصول لري، د کومو معیارونو پر اساس لوبغاړي غوره کوي، او کورنۍ سیالۍ د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څومره رول لري.
د سریلانکا پر وړاندې اعلان شوې لوبډلې انتخاب باره کې به زه دومره ووایم چې د یو ورځنۍ سیالۍ یا د ونډې ټیم چې دی تقریبا د یو کال څخه تروسه پورې، یعنی په دې کې 90% هغه لوبغاړي دي چې د تیر یو کال څخه لګیا دي کرکټ کوي، او زموږ هدف هم دا دی چې تر ورکه پورې دغه لوبډله وساتو، البته ډېر زیات بدلونونه پکې ونکړو. نو په دې کې تقریبا لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل چې 90% هغه لوبغاړي دي چې هغه زموږ پرمننت د ټیم حصه دي، لکه ریاض حسن، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، احمد شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب زدران، فضل حق، بازی یو په داسې کوم لوبغاړی وي چې هغه مانه هېر شوی وي. نو په دې کې یو د سریلانکا کنډیشن ته په کتو عبدالرحمن موږ ور انکلوډ کړی، ځکه زموږ سرنچ دی هغه سپننګ ډپارټمنټ دی، یعنی زموږ سپنران کوالټي سپنران دي، بیټنګ اوس ماشاءالله ډېر زیات ښه دی، لکه یو بیلنس ټیم دی، خو یو عبدالرحمن انکلوډ شوی، ځکه ما درته وویل چې د سریلانکا کنډیشن ته په کتو هغوی به کوشش کوي چې موږ ته دومره سپننګ وکټې جوړې نه کړي. نو عبدالرحمن د تیر څو کیمپونو احسا هم سره وه، او اوس په زرغون جام کې هم د دې پرفارمنس ته په کتو، یعنی ځوان لوبغاړی دی او ښه تیز فاست بالر دی، نو دې لپاره یو فاست بالر موږ انکلوډ کړی عبدالرحمن.
له سریلانکا سره مو تیر کال نومبر کې هم درې ورځنۍ سیالۍ وکړې، هلته یې مین او ګلبدین نایب لوبډله کې شامل وو، دا ځل احتیاطي لوبغاړو کې شامل شوي دي، د دې دلیل څه دی؟
یامین احمدزی او ګلبدین نایب هم زمون تر ورکه په پورې کوم دوه شکسیز سکواډ چې دی په هغې کې شامل دي. بیا به هم وایم که یو نیم لوبغاړی انتخابیږي یا څوک ډراپ کېږي، نو البته کنډیشن ته په کتو یا د ټیم ریکوایرمنټ ته په کتو باندې بعضې لوبغاړي ډراپ کېږي یا بعضې لوبغاړي ان کېږي لوبډلې ته.
د زرغون جام په سیالیو کې ګلبدین نایب او ظاهر خان پکتین ښې لوبې وکړې، او دوی د غوره لوبغاړو جایزې هم وګټلې، ولې مو په لوبډله کې نه دی اخیستي؟
د ګلبدین نایب او د ظاهر خان د زرغون جام پرفارمنس، او که بل طرف ته وګورو د نور احمد او د عبدالرحمن پرفارمنس، البته عبدالرحمن هم په زرغون جام کې پرفارمنس وکړ، او د دې نه مخکې په نیشنل ټیم کمپونو کې هم پاتې شوی، نو او بیا هم د سریلانکا کنډیشن ته په کتو البته موږ ته د فاسټ بالر آل راؤنډر ضرورت هم و. او نور احمد که تاسو وګورئ په آی پی ایل کې ډېر زیات ښه لګیا دی، او یو میچور بالر دی، نو فکر کوم د سریلانکا پر وړاندې به موږ ته اوس فیلحال نور احمد او عبدالرحمن ښه ثابت شي.
د کورنۍ کرکټ پرفارمنس د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څو فیصد رول لري؟
بالکل، موږ د کورنۍ کرکټ پرفارمنس ته هم ګورو، البته که تاسو وګورئ په تیر یو نیم کال کې ډېر داسې لوبغاړي دي چې هغې د کورنۍ کرکټ پرفارمنس په بنیاد باندې لوبډلې ته داخل شوي دي، خو بیا هم بعضې لوبغاړي البته د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو هغې ته ځای ورکول کېږي. نو موږ ګورو چې د کوم لوبغاړي په کوم ځای کې ضرورت وي او ډومیسټک پرفارمنس یې ښه وي، نو هغه بیا پروموټ کوو.
د کورنۍ کرکټ ډېر غوره پرفارمران له ډېرو کلونو راهیسې ملي لوبډلې ته انتظار دي، خو هېڅ چانس نه دی ورغلی، لکه بهیر شاه محبوب، ابراهیم عبدالرحیم زی، زبید اکبری او یو شمیر نور. دوی باید څه وکړي چې بالاخره تاسې ملي لوبډلې ته غوره کړی؟
لکه څرنګه چې ما خپلو تیرو خبرو کې هم یادونه وکړه، د تیر یو نیم کال څخه را په دې خوا البته ډېرو ځوانانو ته چانس ورکړل شوی، یو څه په ملي لوبډلې کې ځای په ځای شوي دي، یو څه مې په کیمپو کې وکته، البته د دوی انتخاب هم د همدغې ډومیسټک کرکټ څخه شوی. د بهیر محبوب باره کې به ووایم، لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې زمونږ اوس فیلحال په یو ورځنۍ سیالیو کې په ون ډے اسکواډ کې که تاسو وګورئ زمونږ میډل آرډر بیټسمینان هغه پرفارمران هم دي، سینیئر هم دي، لکه رحمت شاه، احمد شاهدی نجیب زدران شاهد کمال چوس پر ریزرو کې ده نو دا بهر شاه محبوب او ابراهیم هم داسې لوبغاړي دي چې هغه زموږ په بیک اپ کې دي البته موږ په کمپونو کې هم ګورو تر څو په کار وکړو کې کوم ځای کې دوی ضرورت شي د ریپلیسمنت لپاره دی ریپلیس کو البته بدبختانه به وایم چې تیر یو یا دوه کمپونو کې دې موږ سره د دوبۍ هغه کمپ کې هم شامل ول خو بدبختانه دوی بزو کې ستونزه راغله خو بیا هم دا لوبغاړي موږ سره شته ان شاء الله کار به کوو
په وروستیو څو کلونو کې یوازینی استعداد چې نړیوال کرکټ ته ورسید نور احمد و بیا له تیرو پنځو کلونو راهیسې داسې استعداد مخې ته نه دی راغلی تاسو یې دلیل په څه کې وینئ
د نړیوال کرکټ څخه که ستاسو هدف لیګونه یا فرانچایز کرکټ وي البته راشد خان محمد نبی او مجیب زدران خو د پخوا څخه په غټو لیګونو کې لوبیږي د دې تر څنګ ځوان لوبغاړو کې که تاسو د نور احمد تر څنګ وګورئ اوس نویند الحق هم په آی پی ایل کې لوبیږي او د دې تر څنګ زموږ بعضې ځوانان یا بعضې ځوان لوبغاړي په بیګ بیش کې هم لوبیږي لکه ظاهر خان قیس احمد او د 19 کلنو لوبغاړي البته نوید اظهار چې ځوان لیگ بیکر دی د دې تر څنګ که تاسو وګورئ په بی پی ایل کې ٹی ٹین کې سی پی ایل کې زموږ ډېر زیات ځوانان لوبیږي
روان کال آسیا جام او نړیوال جام سیالۍ را روانې دي افغان لوبډلې ته د تیاری لپاره کومې ځانګړې برنامې جوړې شوې دي او څومره لوبغاړي مو ته تیار کړي دي
د را روان آسیا کپ یا نړیوال جام آمادگی دپاره لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه موږ په دوش کسیزه لوبډلې باندې کار کوو تر څو یو پیاوړی لوبډله او یو بیلنس لوبډله تر ورکپ پورې موږ آماده کړو البته د دې د پریپریشن دپاره موږ سیریزونه هم لرو تاسو اوس وګورئ سریلانکا هغې نه بعد بیا بنګلادیش بیا انډیا بیا بنګلادیش داسې نور سیریزونه هم شته نو انشاءالله ګورو چې په کوم ځای کې زموږ نیمګړتیاوې شته انشاءالله په هغې به هم کار کوو تاسو د ورلد کپ لپاره یو پیاوړی لوبډله وټاک د دې تر څنګ به یوې بل خبرې ته هم اشاره وکړم چې الحمدلله زموږ ایچ پی سی یا های پرفارمنس سنټر هم فعال دی البته هغه لوبغاړي چې دلته پاتې کیږي په دوی باندې به کار کیږي که هغه بالر یا بیټسمین وي په ایچ پی سی کې موږ خارجي روزونکي هم لرو نو هدف دا دی چې هغه لوبغاړي چې په سفر کې نشته دي دلته پې کار وشي البته کرکټ سره په ټچ کې وسي یا د هغوی کم نیمګړتیاوې چې وي کم ځای کې چې کم مشکل وي په هغې باندې دلته کار وشي
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان کرکټ ادارې د غوراوی کمیټې لمشر نورالحق ملکزی سره زموږ ځانګړې مرکه واورېده د دې اونۍ لوبیز خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
درڅ ختلم درت می وان قتل وا میں بخا درت ختلم درت می وان قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا چپے کے دل مادر توانا وا
دڅ به وسا تدبیر چاره سپیا وړ تقدیر د قسمت ستورو مختوا ناموسلوه مې بخار